تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. یو وذ اس بي اس پښتو اون موبایل، اون لاین اند اون رادیو.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاست په موبایل، اون لاین او په رادیو کې.
سلامونه ستړي مشاین نن سه شنبه د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1404 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې له 15مې نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه راپورونه او مرکې لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. ټاکل شوي ترڅو آسترالیا، فرانسا، کاناډا او یو شمېر نور هیوادونه د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. دا چې د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندنه به د فلسطین په روان وضعیت او د خلکو پر ژوند څه اغیزه ولري، په همدې اړه مو له څېړونکي او د سیاسي چارو له کارپوه محب اقبال سره مرکه ترسره کړې چې د نن ورځې په خپرونه کې به تاسو ته خپره کړو. د آسترالیا ملي سرود د رسمي غونډو، ورزشي لوبو او نورو ټولنیزو مراسمو پر مهال غږول کیږي. زما همکار سمیه شفیقی د آسترالیا ملي سرود په پښتو ژبه ژباړلی چې د نن ورځې په خبرونه کې به واورو. سبا په استرالیا کې د طبیعت ترلاسه کولو ملي ورځ ده چې هر کال منځل کیږي. د نن ورځې په خبرونه کې یو ریپورت د استرالیا د بیرغ او ملي سرود په اړه لرو. رحیم الدین اوریاخیل د آسیا جام له افغان مبصر احمد فرهاد فدایی سره مرکه ترسره کړي او له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو راړوم. د دوهې بیړنۍ غونډې ګډونوالو په اسرائیلو سخت نیوکې کړي. د سیدنی په لویدیز کې د غازو د لیکېدو په شکمنه پیښه کې یو کس مړ شوی دی او نن شپه د افغانستان او بنګلادیش لوبډلو ترمنځ شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د اسرائیلو له هغه برید وروسته چې د حماس چارواکي او د قطر یو امنیتي افسر پکې ووژل شول، د عربي او اسلامي هیوادونو مشران په دوحه کې سره راټول شوي وو. د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان، د عراق د لومړي وزیر محمد السودانی، د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف ترڅنګ ګڼ شمیر عرب او د اسلامي هیوادونو مشرانو په دې سرمشریزه کې ګډون کړی و. د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی چې د سرمشریزه کوربتوب یې کاوه، د اسرائیلو پر لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو نیوکه وکړه او وی ویل اسرائیل غواړي عربي نړۍ تر خپل نفوذ لاندې راولي.
تدعي اسرائيل انها ديمقراطيه محاطه بالاعداء.
Israel claims that it's a democratic country surrounded by enemies. In fact, it's building a system of occupation and an unfair division that's equal to its surroundings. It is fighting a war of slavery that is covered by crimes that do not know the red lines.
ایران، ترکیه او مصر پر اسرائیلو د بندیزونو انزوا او سیمهیز دفاعی همغږی غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا د سیاستوالو یوې لوی غونډې ته په وینا کې قطر او چین د اسرائیلو پر وړاندې د کمپاین په تنظیمولو تورن کړی دی. د فدرالي حکومت له لوري د ټولنیزو رسنیو پلاتفارمونو لپاره د عمر محدودیت له قوانینو سره د مطابقت لپاره لارښوونې خپرې شوې دي. د مخابراتو وزیر انیکا ویلز او د الکترونیکی خوندیتوب کمشنر جولی انمن ګرانت هغه مقررات خپاره کړي کوم چې دوی وایي د اصولو پر بنسټ دي او د هغو اړتیاو پر بنسټ نه دي چې څوک دې ته اړ باسي چې له 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي خلک د دوی له پلاتفارمونو څخه بلاک کړي. د الکترونیکی خوندیتوب کمشنر ګرانت وایي چې له ټولنیزو رسنیو تمه نه کیږي چې د ټولو کارونکو عمرونه تایید کړي، ځکه دا ډول عمومي چکونه ممکن غیر معقوله وبلل شي. خو نوموړی زیاتوي چې ځینې شرکتونه لا د مخه په دې برخه کې له نورو مخکې دي.
So for instance, the day that the minister tabled her final rules with the prime minister, Google put out a blog indicating that they were rolling out age assurance on YouTube in the United States. They will be using that same infrastructure to roll out age assurance technologies for Australians. So we know that they're capable of that today, and we will certainly be watching and expect that they would do the same in compliance with Australian law.
په نیو ساوت ویلز کې له پرچون پلورنځیو څخه غلاو کې یو ناڅاپي زیاتوالی راغلی او الکول تر ټولو ډیر غلا کېدونکي توکي ګڼل شوی دی. د دغه ایالت د جرمونو د احصایې او څیړنې ادارې معلومات کوي چې د پرچون غلاوې په تیرو لسو کلونو کې 30% ډیرې شوي دي او هغه پیښې چې پکې الکول غلا شوي له 140% څخه زیاتوالی ښیي. د آسترالیا د پرچون څښاکو اجرائیه مشر مایکل واتس وای دا معلومات هغه څه تاییدوي چې د دوی صنعت ورسره مخ ده. نوموړی وایي چې نیمایي دوکانونه هر اونۍ د امنیتي پیښو راپورونه ورکوي چې پکې غلاوې، لفظي شخړې او فزیکي بریدونه شامل دي. د سیدنی په لویدیز کې د ګازو د لیکېدو په شکمنه پیښه کې یو کس مړ شوی دی. د نیو ساوت ویلز پولیس وایي چې د ریورسټن په یو رستورانت کې د ګازو له لیکېدو وروسته د ټولنې یو وګړی او 15 پولیس افسران روغتون ته لیږدول شوي دي. راپورونه ښیي چې دوی په ښه حالت کې دي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویان د امریکا لخوا له خپل متحدینو څخه د چین پر وړاندې د لوړو تعرفو غوښتنه یو اړخیز اقتصادي زورواکي بللې ده. د امریکا او اروپا د رسنیو راپورونه ښیي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر G7 او ناټو غړو فشار راوړي څو پر چین لوړې تعرفې ولګوي، ځکه چې چین له روسیې تیل اخلي. ټرمپ باور لري چې دا اقدام به د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو د چین د بهرنی چارو وزارت ویاند لینجیان وایي دا ډول اقدامات کولای شي د نړۍ د سوداګرۍ سیستم ته جدي زیان ورسوي.
China's normal economic trade and energy cooperation with other countries around the world, including Russia, is legitimate and beyond reproach. The US actions are typically unilateral bullying and economic coercion, seriously undermining international trade rules and threatening the security and stability of the global industrial and supply chains. Facts have proven that coercion and pressure are unpopular and will not solve any problems.
یو نوی راپور ښیي چې په استرالیا کې له جنسي لارې د انتقالیدونکو ناروغیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې همداراز موندل شوی چې دغه ناروغي په بومي استرالیانو کې هم ډیره عامه ده او د غیر بومي استرالیانو په پرتله په بومیانو کې د دغې ناروغۍ کچه 2-15% لوړه ده. دغه څیړنه د نیو ساوت ویلز پوهنتون د کاربي انسټیټیوټ لخوا ترسره شوې. د دغه انسټیټیوټ د لومړنۍ ملتونو د روغتیا څیړنیز مدیر رابرټ موناهن وایي چې د بومي او غیر بومي استرالیانو ترمنځ واټن ډیر د اندېښنې وړ دی.
I think a lot of that is about access, access to services and timely diagnosis and treatment. That is one of the biggest problems we see especially in our remote Aboriginal communities. So it's about choice as well. So in most Aboriginal communities, especially in remote, you only have one choice, which is mostly the Aboriginal Community Control Health Service, which do a marvelous job, but they're under capacity.
د استرالیا لومړی وزیر انټونی البنیزي په سیدنی کې د خپل دفتر د تړلو په اړه نیوکو ته ځواب ویلای دی. د انګلیکن کلیسا مالک له ډیر شکلونو وروسته د دفتر د کرایي قرارداد ختم کړی او دلیل یې په مارکویل کې په پرله پسې توګه د فلسطین د ملاتړو اعتراضونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. ځینې انتقاد کوونکي وایي چې دا اقدام یو خطرناک مثال جوړوي او اعتراض کوونکي به لا قوي کړي تر څو لومړی وزیر بل ځای کې تعقیب کړي. خو انټونی البنیزي چینل 7 سره په خبرو کې ویلي چې دای باور لري اعتراض کوونکي په دې ډول د انتخاباتي دفترونو په نخښه کولو سره خپل مبارزه زیانمنوي.
People being denied access to assistance on the NDIS or Centrelink or Medicare, that doesn't advance any cause in the Middle East. All it does is disrupt people and alienate people from the cause that the protesters are purporting to support.
د آسیا جام په وروستیو لوبو کې متحده عربی امارات او عمان ته په 24 منډو او سریلانکا او هانګ کانګ ته په 4 وکټ ماته ورکړه. په لومړی لوبه کې متحده عربی امارات او عمان ته د 103 او منډو هدف ټاکلای و، خو د عمان لوبډله دغه هدف په پوره کولو کې پاتې راغله. په دویم لوبه کې هانګ کانګ د سریلانکا ته د 105 منډو هدف ټاکلای و، خو سریلانکا دغه هدف په 13 ورونو او 15 توپونو کې پوره کړ. ټاکل شوی ترڅو شپه د افغانستان او بنگلادیش لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي. د آسیا جام سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه پیل شوې چې د روانې میاشتې تر 9 نیټې به دوام ولري. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیر لمر، د تودوخه لوړه درجه 28، ملبون کې باران د کمیدو په حال کې ده، د تودوخه لوړه درجه 19، پرت کې باران د تودوخه لوړه درجه 19، پادلیټ کې باران د تودوخه درجه 18، هوبارټ کې باران د تودوخه لوړه درجه 18، کانبرا کې هم باران د تودوخه لوړه درجه 21، په نیوکاسل ښار کې ډیر لمر د تودوخه لوړه درجه 28، په برزبن کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 28، په داروین کې لمر د تودوخه لوړه درجه 33، او آسترالیا څخه بهر په کابل کې ډیر لمر د تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 44، په پېښور کې لمر د تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 34. دا هم د آسترالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بای. د آسترالیا او ډالر 40 امریکایي سنت، یو آسترالیا ډالر 50 یورو سنت، او 40 بریټانوي پنس سره برابرېږي. د آسترالیا او ډالر 50 هندیو کلدارو او 138 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د آسترالیا او ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.4 درهم سره برابرېږي، او د آسترالیا او ډالر 45 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتیامو مننه کوم. خبرونه اوریدونکو، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. زموږ خبرونه به له یوې لنډې دمې وروسته دوام ولري. یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. زما همکار رحیم الدین راخیل د آسیا جام له افغان مبصر احمد فرهاد فدایی سره مرکه ترسره کړې. ښاغلی فدایی لومړنی افغان دی چې د آسیا جام په سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. د دې ترڅنګ بل خپل همکار اسلام ګل افریدی څخه په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. د آسترالیا ملي سرود به هم تاسو ته خپور شي، او د آسترالیا د ملي سرود او ملي بیرغ تاریخ په اړه به هم معلومات واورئ. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام له ښاغلي محب اقبال سره ترسره شوې مرکې ته راړوم. ټاکل شوی تر څو آسترالیا، فرانسه، کاناډا او یو شمېر نور هیوادونه د ملګرو ملتونو په راتلونکو عمومي ناسته کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. دا چې د فلسطین پر رسمیت پیژندنه به د فلسطین پر روان وضعیت او د خلکو پر ژوند څه اغیز ولري، په همدې اړه غواړم له څېړونکي او د سیاسي چارو له کارپو محب اقبال سره مرکه ولرم. ښاغلی اقبال، ستړی مشئ.
مجھے جو تاسیتا استاسی اوریدن کو تاسی سلامون اولاد لکم.
خغلی اقبال، آسترالیا با دروان میاشتی پا ورستویو که د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې فلسطین په رسمیت وپیژني. په پیل کې غواړم تاسو نظر واورم چې څه فکر کوي چې استرالیا دغه کار اوس ولې کوي.
د غزې د جګړې نو د شروع کېدو نو وروسته پاول سر کې که څه هم د اسرائیل سره یو همدردي موجوده وه، کله چې په غزه کې د تاوتریخوالي او د تلفاتو کچه بی پری زیاته لوړه شوله، کله چې د کومکونو د بندیز د خاطره قحطي رامنځته شوله، کله چې انساني ناورین دې حد ته ورسېد چې هغه په ډېر واضح ډول باندې په مختلفو قضایي او د بشر حقوقو په اداراتو کې د جنوسایډ په کچه کې وپیژندل شول، د نړۍ ټولو هیوادونو ته یو مسؤلیت متوجه شو چې هغه مسؤلیت دا و چې دوی په دغه وخت کې څه کولی شي، چې وکولی شي چې د غزې خلک او د فلسطین خلک د دغسې یو واضح تیری او ظلم څخه وساتي. په اروپا کې دغه برنامه د ناروې او د بعض نور هیوادونو په واسطه شروع شوله او وس استرالیا او انګلستان او بعض نور هیوادونو دا تصمیم نیولې دی چې دا کار وکړي. البته یو شی باید ووایم چې د استرالیا په چپو حزبونو کې دغه علاقه د ډیر مخکې نه موجوده و چې په یو مناسب وخت کې د فلسطین هیواد او د فلسطین حکومت په رسمي ډول باندې پیژندل شي.
خغل اقبال، استرالیا له اسرائیل سره هم نږدې اړیکې لري. د استرالیا لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندل به د استرالیا او اسرائیل په اړیکو څه اغیز ولري؟
دا خو واضح ده چې اسرائیل په شدت سره د دې خبرې مخالف دی چې هیوادونه فلسطین په رسمیت ونه پیژني، ځکه هغوی که څه هم یو وخت په دغه منطقه کې د دوو مسعودو هیوادونو رامنځته کېدلو د نظریې سره طرفداري کوله، ولې اوس دغه نظر طرفداري نه کوي. اوس فکر کېږي چې اسرائیل نه غواړي چې د فلسطین په نوم باندې کوم هیواد موجود اوسیږي او هغې دغه خاوره تر ډېره بریده خپله ګڼي او یا حد اقل کوي نم ګڼي د یو هیواد رامنځته کېدو سره مخالف دي. د استرالیا او د اسرائیل روابط تر دغه موضوع وړاندې نور هم زیات دي، او د امریکا سره چې په کوم ائتلاف کې استرالیا هم شامل ده، هغه کې اسرائیل هم یو غړی دی غربي ائتلاف کې، نو په همدغه اساس باندې زه فکر نه کوم که دا ډېر تاثیر ولري. البته په دغه اوسني وضعیت کې دواړو طرفو ته دغه دې ورته وي دغه موجود دی، ګیلې او خفګانونه موجود دی. اسرائیل دا کار غندلې دی او د استرالیا صدر اعظم یو ضعیف سیاست مدار بللې دی، نو په همدغه اساس باندې دغه یو وضعیت چې اوس د سیاسیونو ترمنځ اختلاف دی او یا د هیواد د بهرنیو پالیسیو ترمنځ کوم اختلاف رامنځته شوی دی، تر همدغه کچې به شاید چې پاتې شي. زه په دغه اندې
خغل اقبال، تر دې دمه د ملګرو ملتونو له 193 غړو هیوادونو څخه 143 هیوادونو د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلای دی. څه فکر کوي چې د استرالیا لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندنه به څه خاص اغیز یا اهمیت ولري؟
دی یو خوانه چون فلسطین اسرائیل د غلطه کامل نظامی برلاسی لري، یعنی یو تحلیل داس کیدای شي چې هیڅ تاثیر نه لري، ولی لبل خوانه څومره چې د فلسطین د پیژندلو توان د ډیرو ملکونو نه زیاتیږي، یو فشار رامنځته کیږي، یو لوی مسؤلیت اسرائیل ته متوجه کیږي چې اسرائیل ته اجازه نه ورکوي چې بیا هلته مثلا خپل اسکر ولیږي یا وژني وکي یا یو نور داسې وضعیت نظامی عملیات وکي، دغه شیان نشي کولی. نو د یو ډیر مهم کار پایت باندې پیژندل کېږي. البته یو خبرې ته باید متوجه اوسېږو چې د امنیت شورا چې کوم 15 دایمي غړي دي، د هغې د خوانه د اسرائیل د فلسطین د هیواد په حیث باندې پیژندل کېدل بار بار د امریکا د خوانه ویټو شوي دي. نو که څه هم د سازمان ملل د کنګري د خوانه چې په هغه کې د نړۍ ټول هیوادونه دي، ډېر هیوادونو فلسطین پر یو هیواد په حیث باندې پیژندلی دی. اوس نور ډېر زیات غربي هیوادونه په دغه لړۍ کې شامل شوي دي، تر اوسه هم فلسطین د یو هیواد پایت باندې د پیژندل کېدو په مقابل کې د امریکا د ویټو قدرت پر ځای پاتې دی. نو دغه دوه موضوعات پکې ډېر مهم دي چې ډېر زیات اهمیت لري. دلته د اضافه مسؤلیتونه د اسرائیل هیواد ته متوجه کوي. ولې تر اوسه پورې هم د امنیت شورا 15 دایمي غړي هم باید په دې باندې رای ورکړي تر هغې وروسته بیا فلسطین د یو هیواد پایت باندې رامنځته کېدلی شي.
خغل اقبال ستاسو پاند آیا د فلسطین پر رسمیت پیژندل په عمل کې خاص کوم بدلون راوړلی شي او آیا د فلسطینیانو ژوند ته ګټه رسولی شي د دوی په ژوند کې خواله راتلی شي له دې کار سره؟
هم فکر کولای شو چې دا کار ګټه لري، یعنی ګټې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې بیا فلسطین په دې هیوادونو کې اجازه پیدا کوي چې خپل سفیران ولري، د هیوادونو سره مستقیم تماس ولري، د کومکونو د مرستو غوښتنې وکړي، د خپل هیواد د خلکو نمائندګي وکړي. یعنی ډېر ډېر موضوعات دي. البته د خلکو د ژوند په وضعیت کې تغییر په دغه اوسني وضعیت کې کوم وګورو، د فلسطین خلک متاسفانه د یو ډیر واضح او ډیر ناوړه برخورد سره مخ دي چې دغه د بشري حقوقو او د انساني ژوند ته د احترام چې کوم ټول اصول دي هغه د خپل اندې شوی دي. په انسانانو باندې د خوړو بندول، یعنی خوړو چې راغلي دي او غواړي چې فلسطین ته داخل شي، دا خلک د قحطی او د شانو سره مخ دي. دا یو ډیر یو سخت مرحله او ډیر بد حالت دی. د دې لپاره هم غرب او د غربي هیوادونو کار کوي، ته د امریکا په شمول باندې او کله کله اسرائیل خپل هم په دې کې برخه اخلي او کوشش کوي چې د فلسطین خلکو ته ډوډۍ او طبي مواد او دا شیان ورسي. البته زه فکر نه کوم چې د غوسنۍ وضعیت داسې په اسانه باندې تغیر شي، خو په وګړو محل کې د فلسطین خلکو ته او د فلسطین هیواد ته ډیره زیاته ګټه لري.
خغل اقبال، استرالیا د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ هیواد دی. آیا په رسمیت پیژندنې سره د دوو دولتونو د حل لارې طرحه کولای شي عملی بڼه غوره کړي؟
البته ما مخکې ویل چې د مخکې تر ټولو لوی خنډ د امنیت شورا دایمي غړي او په هغه کې د امریکا رول ډیر زیات مهم دی. چې امریکا اوس هم ویلي دي چې د سازمان ملل یا د ملل د ملل متحد نه دغه پیشنهاد کله د امنیت شورا ته راځي، هلته هغه 15 غړي دایمي غړي په هغه باندې رای ورکړي، امریکا بهلته دغه غوښتنه ویټو کړي. ول دا په دې معنی نه ده چې دغه هیوادونه مستقلانه نشي کولای چې هغه هیواد په رسمیت وپیژني. دا یعنی یو دوګونی حالت دی چې په نړیواله سطحه باندې د فلسطین یا په ملل متحد کې نمائندګي او بعض نور شیان منځ ته نشي راتللی. ولې د فلسطین هیواد په استرالیا کې بیا کولی شي سفیر ولري، استرالیا شاید د غړو لپاره یو سفیر ولري کله چې فلسطین کې نه مو وسیږي، شاید چې په سعودي کې یا په مصر کې یا په لبنان کې یا په یو بل هیواد کې هغه مشت سفیر دوی د دوی د ادارې سره د تماس مسؤلیتونه په غاړه واخلي. نو دغه لوی خنډ چې کزه یو ما غدا دی چې د کله چې دایمي غړي د بلاله متحد په دیرای ورکي، امریکا اوس هم ویلي دي چې دا موضوع به ویټو کوي.
څېړونکي او د سیاسي چارو کارپوه خغلی محب اقبال، ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د دغه موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
ډېر مننه مجیب صاحب، تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ښه وخت ورکړل شي. شي
استرالیایانو راځي چې ټول خوشحالي وکړو ځکه مونږ یو آزاد ملت یو. موږ زرینه خاورا او شتمنی لرو. زموږ کور د سمندر په غېږ کې راچاپېره دی. زموږ هیواد د طبیعت یو ډالۍ ده. د بیساری او ارزښتناکې ښکلا کور دی. د تاریخ په هر پړاو کې آسترالیا دی پر مخ لاړه شي. نورازی په خوخی سره دا سرود ووایو، آسترالیا دی تل پر مخ روانه وي. د زلاندا جنوبی صلیب ترنالاندې مونږ به په مینه او زیار سره کار کوو تر څو زموږ دا هیواد د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نومیالی کړو، د هغو خلکو لپاره چې د سمندرونو له پورې غاړو راغلي مونږ پراخې ځمکې لرو چې ورسره شریکې کړو. راځئ ټول په میړانه سره یو موټی شو چې آسترالیا تل پرمختګ وکړي. نو راځئ په خوښۍ سره دا سرود ووایو، آسترالیا دې تل پرمخ روانه وي.
قدرمن اوریدونکو کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب یا هم هغه مطالب چې موږ په تیرو خبرونو کې خبره کړې دي هغه واورې، نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم، تاسو د ایس بی ایس پښتو خبرونې ته غوږیاست. اوس هم ستاسو پام د آسترالیا د بیرغ او ملي سرود په اړه معلوماتي رپورټ تر اړوم. له هغه وروسته به له خپل همکار اسلام ګل افریدی سره مرکه ولرو او په پاکستان کې د وروسته مهمو پیښو په اړه به ورڅخه واورو. آیا تاسو نوی آسترالیا ته راغلی یاست یا هم غواړئ د دغه هیواد په اړه مهم معلومات ترلاسه کړئ؟ د آسترالیا هندارې په نوم معلوماتي پوډکاسټونه له تاسو سره د آسترالیا د تاریخ، کلتور، مهم ځایونو او ارزښتونو په اړه په زړه پورې معلومات شریکوي. د نن ورځې په پوډکاسټ کې مو تاسو ته د آسترالیا د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د نورو هیوادونو په څیر آسترالیا هم ملي بیرغ او ملي سرود لري. د آسترالیا بیرغ د دغه هیواد ملي سمبول دی او د دغه هیواد د هویت او ویاړ څرګندونه کوي. د 1901 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د نیو ساوث ویلز، وکټوریا، تازمانیا، کوینزلند، سویلي او لویدیځ آسترالیا مستعمرې سره یوځای شوې او د آسترالیا د کامن ویلث هیواد یې جوړ کړ. په 1901 میلادي کال کې د آسترالیا له جوړېدو وروسته د دغه هیواد لومړی وزیر ایډمنډ بارټن د آسترالیا د ملي بیرغ د ډیزاین لپاره سیالۍ په لاره واچولې. په یادو سیالیو کې 22,000 او 823 ډیزاینه وسپارل شول، مګر د آسترالیا د ملي بیرغ لپاره یوازې هغه 15 ډیزاینونه انتخاب شول چې یو بل ته ورته و. تاریخ پوهان لیکي چې 15 تنو ګټونکو ته په هغه وخت کې 200 یورو جایزه ورکړل شوې. د آسترالیا هیواد ملي بیرغ لومړی ځل د 1901 میلادي کال د دسمبر پر 3مه د ملبون ښار په شاهي نندارتون کې پورته شوی او تر هغې وروسته د رسمي بیرغ په توګه دننه او بهر په ملي او نړیوالو مراسمو کې د دغه هیواد د سمبول په توګه کارول کیږي. له 1996 میلادي کال وروسته هر کال د سپتمبر د میاشتې 3مه نیټه په آسترالیا کې د بیرغ د ملي ورځ په توګه لمانځل کیږي. د بیرغ ملي ورځ د افرادو، ټولنیزو سازمانونو، محلي چارواکو، سوداګرو او خوندزو لپاره یو فرصت دی ترڅو د آسترالیا د بیرغ کلیزه هر کال په ویاړ سره ونمانځي. د آسترالیا ملي بیرغ آبی رنگ او درې اصلي نښې لري. د استرالیا د بیرغ په پورته چپ خوا کې د انګلستان بیرغ ته ورته یو کوچنی بیرغ لیدل کیږي چې د یونین جک په نوم یادیږي. دغه نښه له تاریخي پلوه له انګلستان سره د استرالیا اړیکه څرګندوي. د دې ترڅنګ د استرالیا بیرغ په ښي خوا کې د سویلي صلیب نښه لیدل کیږي چې د استرالیا د موقعیت څرګندونه کوي. همدارس په بیرغ کې بل نه ښه د کامنولث ستوری دی چې د فیډریشن سټار یا 7 پوینټ سټار په نوم یادیږي. د کامنولث ستوری و کنجونه لري چې شپږ یې د استرالیا د شپږو ایالتونو او اووم یې د دغه هیواد د دوو سیمو څرګندونه کوي. د استرالیا د ملي بیرغ ترڅنګ په دغه هیواد کې یو شمیر نور بیرغونه هم شته چې په رسمیت پیژندل شوي او د بیلا بیلو موخو لپاره په مختلفو وختونو کې کارول کیږي. د بیلګې په توګه د استرالیا اصلي اوسیدونکي یا بومي استرالیان چې په دغه هیواد کې په لسهاو زره کاله اوږد تاریخ لري خپل بیرغ لري. د دې ترڅنګ د استرالیا دفاعي او سمندري ځواکونه هم خپل بیرغونه لري. همدارس د استرالیا د شپږو ایالتونو او دوو سیمو ترڅنګ د استرالیا د کریسمس، نورفولک، کوکوس او لورد هاوی ټاپوګان هم خپل بیرغونه لري. د استرالیا ملي سرود بیا په کور دننه او بهر استرالیا معرفي کوي او په رسمي مراسمو کې غږول کیږي. د استرالیا ملي سرود د سکاتلندي موسیقي جوړونکي پیټر ډاټس مکور مکلخوا په 1898 میلادي کال کې لیکل شوی او کمپوز شوی، مګر د وخت په تیریدلو سره د ملي سرود په لومړنی متن کې څو ځله بدلون راغلی دی او د 1940 کال د اپریل د میاشتې پر 19 نیټه د دغه هیواد د ملي سرود په توګه پیژندل شوی چې تر نن ورځې پورې په رسمي مراسمو کې غږول کیږي. له 1940 کال وروسته د استرالیا د ملي سرود په متن کې یو ځل د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه لږ بدلون راغلی چې د 2021 کال د جنوري لومړۍ نیټه څخه په دویم مصری کې د ینګ یا ځوان کلمه په ون یا یو بدله شوی. دغه بدلون له بومي استرالیانو څخه د ملاتړ په موخه ترسره شوی دی. زمن اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لومړنی خبردار چې په پاکستان کې د دینی عالمانو د یوې غونډې مشر په افغانستان کې په افغان طالبانو او په افغانستان کې په دینی عالمانو باندې وکړی دی چې دوی پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې خپل ذمہواري وپیژني او دوی ته یې سخت ګواښونه هم ورکړي دي. دویم خبردار دی چې د آسیا په جام کې پاکستان د هند د ماتې د خوړونو وروسته پاکستان په رسمي توګه باندې سی سی ته ویلي دي چې که چېرته کې په راتلونکي کې د لوبساري یا د امپایرانو بدلون ونه کړي نو دوی به چې دي په راتلونکي سیالیو کې برخه نه اخلي. دریم خبر دا چې د خبر په پمپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې لخوا د 1155 د ترهګرو د سر قیمتونه 4 اربه کلدار اعلان کړي شوي دي.
مرنه افریده سپتا سویل چې د پاکستان د دینی عالمانو مشر مولانا طاهر اشرفي پر طالبانو او د افغانستان پر دینی عالمانو غږ کړی چې نور باید د پاکستان دننه د وروستیو بریدونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي او تاسو دا هم ویل چې ګواخي کړای دی. که مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات شریک کړئ او دا هم وایي چې دغه ګواخي چا ته او څه ډول ګواخي کړای.
مونږ ستاسو چې د دولت په لاره چې کوم دینی علمان دي دغه د ډلې مشر دی مولانا طاهر اشرفي، دوی چې دې تیر ورځ د رسنوي په وړاندې له هغه وروسته چې دی سخت او کلک خبرونه کولې دي چې په دیر او وزیرستان کې چې دی په پرله پسې بریدونو کې چې دی امنیتي اسکرو ته درنمر جوړ لاوړې دلې دا او د جګړو چارواکو تر څنګ د شلو نه سوا عسکر په دغو بلا جلا جلا پیښو کې چې دی غو وجل شول او په پاکستان کې سخت لکس العمل را وپراولو. د دینه وړاندې چې دی د پاکستان د فوز سرلخکر جنرال اسیم منیر او دغه شانتي د پاکستان صدر اعظم یا شهباز شریف چې دی په بنو کې د هغه جسدونو جنازو په ګډون کې چې مراسمو کې برخه واخیسته چې په وزیرستان کې یا په بنو یا په دغو خوښو سیمو کې وجري شي وو چې شمېره د 200 پورې خوده کیږي. په دغه وخت باندې هم چې دی د پاکستان صدر اعظم دغه دریز رسنیو ته وړاندې کړی وو چې افغان طالبان دې په دوو کې د یوې خبرې چې دی هغه خوخه وکړي چې یا خو د پاکستان دولت سره مراسم وساتي او یا د چې دی د وسلوالو ډلو سره وساتي. نو دغې نه وروسته چې دی د مولانا طاهر اشرفي چې دی یوې رسنۍ غونډه ته چې دی په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دوی په خپل باندې د افغانستان د یشلګرو نه یا د روسانو د خلاصي په برخه کې دوی په خپل هم په جهاد کې برخه اخیستې ده او د پاکستان یو شمېر ځوانانو چې دی د افغان خورا چې دی د یشلګرو نه د ژغورلو په برخه کې چې دی خپلې وینې توی کړې دي. خو اوس یې په بدل کې د ترهګرۍ پیښې چې دی پر لپسې کېږي او پاکستاني عادي وګړي یا پاکستاني وګړي چې دی هغه پر لپسې چې دی هغه په دې کې وژل کېږي. دوی وویل چې د افغان طالبان چې دی هلته کې چې څوک هم وسلواله مبارزه کوي هغه له دوی شاګردان دي او بای چې شاګرد د استاد احترام وکړي. دوی دا هم زیاته کړل چې په افغانستان کې فتواګانې ورکول کېږي چې په پاکستان کې د وسلوال فعالیتونه چې دي هغه د اسلام د نظره چې دي هغه جایز دي. خو دوی وویل چې دا ناسم دي او په پاکستان کې هم ځینې فتواګانې دوی ورته اشاره وکړل چې ورکول کېږي چې کومې ناسمې دي. دوی ګواښ ورکړل چې دوی په تېرو وختونو کې هند او دغه شانتې نورو لویو طاقتونو ته ماته ورکړې ده او هغې ته یې ځواب ویلی دی. نو باید چې افغان طالبان له هغې نه سبق واخلي او مونږ د دې توان لرو چې دوی ته ځواب ووایو. خو ښه خبرداره چې په خپله باندې افغان طالبان په دې کې جدي ګامونه واخلي. دوی د پاکستان د مفتیانو چې کوم مشر دی مفتي تقی عثماني خبره ته هم اشاره وکړه او ویل چې هغې په خپله باندې دا تسلیم کړی دی چې په پاکستان کې یو اسلامي نظام دی او هر څه او قانون او اساسي قانون چې دی هغه د اسلام سره سمون خوري. او ویل چې دا په یو اسلامي هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د ټول کارونه چې دی هغه د اسلام سره سم دي او په دغه یو هیوادونو کې چې دی د پاکستان نمبر په لومړي نمبر باندې راځي چې دلته کې اسلامي چارې چې دي اسلامي قوانین چې دي په مخ وړاندې بوتل کېږي. نو دغه بیان په داسې وخت کې مخکې ته راغلی دی چې په پاکستان کې دغه وروستیو بریدونو کې چې دي په دیر بنو او وزیرستان کې امنیتی اسکرو ته چې دی هغه درنه مرګ جوب لا وخت ده او پاکستان یې ډیر اندخمن کړی دی.
افریده صاحب تاسو دا هم ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ له نړیوالې شورا یا آی سی سی څخه غوښتنه کړې ده تر څو د آسیا جام یو لوبڅار له لوبو څخه لری کړي. کله اوریدونکو سره معلومات شریک کړي چې دغه لوبڅار یا امپایر څوک ده چې دوی غواړي له سیالۍ څخه لری شي او ولې؟
دا په دې ورستو کې چې په سی آی جام چې دی په د ماراتو په قربتو باندې چې دی پیل شوی دی او پاکستان هم خپل لومړنۍ سیالي چې دی د هند سره ترسره کړه. خو دغه سیالي چې دی د هغې نه وروسته یې ډېرې پوښتنې راپورته کړې او په رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې پر دې باندې د هند او د پاکستان د کرکټ مینوال چې دی هغه بېلابېلې تفسیرې لري. نه یوازې مینوال یې بلکې ورسره دولتي مامورین هم لیدل کېږي چې په ټولنیزو خپل رسنیو چې کومې پاڼې دي په هغې باندې د هغې غبرګونونه لیدل کېږي او د لوبغاړو برګونه هم لیدل کېږي. دغه لومړنۍ لوبه چې کله دوی په 26 یا 28 شولو نو د هغې پر مهال باندې په دغه لوبسار باندې دغه تور لګول کېږي چې د پاکستان کیپټن ته ویل شي وو چې دوی به پردا مهال باندې چې دی د هند د کیپټن سره چې دی هغه په خیراله نه کوي کوم چې د لوبې د اصولو پر خلاف یا پر ضد باندې دغه خبره ګڼل کېږي. ځکه چې دغه لوبه ده او پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې کوم هلته کې د دوی په لوبډله کې شامل دي هغې ویلي چې دوی ته وویل شول چې دغه خبره د رسنیو نه پټه وساتي. دغې نه وروسته هم چې دی دوی دغه تور لګوي چې وخت په وخت باندې چې دی د لوبې په مینس کې چې دی دغه شانتې ځینې فیصلې ورکړې شولې چې هغه ناسمې وي یا د دوی په حق کې نه وي. نو د هغې د وجې نه هم دوی زیان پورته کړو. دغه شانتې د لوبې په اخره کې چې په رسمي توګه باندې لوبغاړي د یو بل سره په خیرالۍ کوي هغه هم ونه شو. نو د هغې نه وروسته چې دی د پاکستان د لوبډلې چې کوم کیپټن دی هغه هم په دغه اخري مراسمو کې د احتجاج په توګه باندې برخه وانخیستله او تاسو ولیدل چې شاهین افریدی دی چې دی مین اف دی میچ چې کوم شیلډ ورکړ کېدو هغه هم دغه شانتې په ناسمه توګه باندې او مغه تن زنانه ته پرېښودلو چې چا دوی ته هغه انعام وسپارلو. نو دغه نو ورستو د هند لوګډلې چې کم کیپټن دی هغه دغه د لوبي ګټه چې دی هغه د پلګام پیښه ته چې پر ورسوي کې شوی او هندي ځواکونو ته چې دی دغه په نوم کړي و چې د پاکستان پر ضد باندې جنگ کړي وو. نو دغه نو ورستو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی چې دی پاکستان د کرکټ بورډ چیرمن هم دی هغه په خپل ایکس پارت باندې لیکلی چې دا خبره ناسمه ده چې لوبي د سیاست سره وتړل شي باید چې لوبي جلا وساتل شي. دغه لوبسار چې دی په دې باندې دغه تورن دی اوس پاکستان په رسمي توګه باندې سی سی ته چې دی دغه ویلي دي چې کچرته کې په راتلونکي وختونو کې چې دی دغه د دغو سیالو څخه لرې نه کړل شو نو دوی به چې دی په احتجاج په توګه باندې دوی په دغو لوبو کې برخه نه اخلي. اوس په 12 تاریخ باندې یعنی په سبا باندې د متحده عرب اماراتو د پاکستان لوبه ده. اوس په دغه معلومه کې چې د دین وړاندې به څه قسمه ګامونه اخیستل کېږي پاکستان به د غلو به کوي که نه کوي دا لوبسته به لري کېږي او که نه به لري کېږي دا به اوس راتلونکي ورځ کې به پته لګي چې څه به کېږي.
افریده صاحب تاسو دا هم ویلي چې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې د 1450 کسانو پر سر د څلور عرب پاکستاني روپیو انعام ایښی دی. کله اوریدونکو سره دا معلومات شریک کړئ چې دغه 1450 کسان څوک دی، ولی پاکستان پر سر انعام ایښی دی، او آیا په دغه لیست کې د ښځو نوم هم شامل دی او کنه؟
دا شانته ده چې خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ڈی هم چې ورته ویل کېږي هغې د 1450 خطرناکو ترهګرو چې دي د هغې لیست خپور کړی دی او په هغې کې دا ویلي شوي دي چې د دغو 1450 تنانو د سر قیمت چې دي 4.14 کروڑ کلدارې مقرر کړی شوي دي چې که د دوی د وژلو یا د دوی د نورو معلوماتو په برخه کې چې دي د دولت سره مرسته وکړي نو هغه خلکو ته به د انعام په تور باندې دغه ورکول کېږي. ادارې دا هم ویلي دي چې په دغو تنانو کې تر اوسه یوې زنانه نوم هم نه دی شامل دا ټول سړي دي او دغه شانې ویلي شوي دي چې په دې کې 1450 چې دي هغه ډېر خطرناک دي او 1410 تنان چې دي هغه د بنو نه قدل کېږي. دغه شانې 1401 درش د قطبي وزیرستان نه 1410 د ډریسن خان نه 1410 د سوات نه 1450 مردان نه 2 چې دي د کرک نه 1500 چې دي د کوهاټ نه او 2 تنان چې دي هغه د باجوړ نه قدل کېږي. نو د دې په اړه باندې چې دي دغه لیست خپور شوی دی دا په دې ورستیو کلونو کې تر ټولو ډېر د خلکو نومونه دي چې هغه د یادې خپره کړي دي. د دې وړاندې هم دوی په مطبوعاتو کې یعنی په ورځپاڼو او دغه شانې په ټلویزیوني رسنیو کې چې دي هم د دغه خلکو دغه شانې عکسونه خپره کړي وو چې دوی ویلي وو چې دوی ته دغه ککړ دي دغه تنان او بای چې د دې د نیولو او د دې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې د دولت سره چې دي هغه مرسته وکړي شي.
افریدا صاحب ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات ته لاوریدونکو سره شریک کړه.
مننه مهرباني.
یو ځل بیا هم تاسو ته خره غلاست وایم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پیل کې ویلی و زما همکار رحیم الدین راخیل د آسیا جام له افغان مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه ترسره کړي. راځي چې دغه مرکه په ګډه واورو.
خغلی فدای صاحب ډیر زیات مننه چې د مرکې لپاره مو فرصت راکړ. په پیل کې که خپل ځان مخته او اوریدونکو ته معرفي کړی.
السلام علیکم، تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم ډاکټر احمد فرهاد فدای ده او زه د لوګر د ولایت یم، قوم ستانکزای یم او د محمد اغه ولسوالۍ د مغول خیلو د کلی اوسیدونکی یم.
خغلی فدای صاحب، په پیل کې قدرت وای چې څنګه مو ته کرکټ مبصرې ته مخه کړله، دا سفر ملکم ځای پیل کړای.
ما سې کلبم د افغانستان لوبه کتلې او د افغانستان په لوبه چا تبصره نه کوله نو زلوبه ملک دسي ارمان جن چې ول په دې برخه کې څوک نسته نو هم دغه دلیل و سه زه د توه حسیدم چې د کرکټ د تبصره برخه کې خپل هڅه پیل کړم او د 2018 تر سم کال چې په دې برخه کې هڅه پیل کړې تر څو بل اخر کرکټ بورډ ته ملاره پیدا کړو غلطه مو لګې زده کړې وکړلې راوي خود او بیا بل اخر 2020 کال کې په بشپړ شکل یا په رسمي شکل باندې کمنټري پیل کړه.
فدای صاحب، د مبصرۍ ترڅنګ نور کوم مسلکي کارونه کوي؟
زه سره د دې چې په کرکټ لوبه باندې تبصرې کوم همدارس ژباړه کوم. موږ ژباړه سدا مسلکي د کانفرنسونو ژباړه یې په هم زمانه شکل باندې کیږي او کله کله بس پرې کې بوختي مو دی غیر علاوه د مرډر خاص زیات مصروفیتونه نه لرم.
مننه فدای صاحب، کله مو چې خبر تر لاسه کړ چې د آسیا جام لپاره د مبصر په توګه ټاکل شوی یاست، ستاسو احساسات څه ول؟
بالکل ډیر خوشاله سولم الحمدلله، او زما دی تفسیری دی برخه دی سفر زما موخه هم دا ده چې ان شاء الله دی آسیا جام سیالۍ ته ملار موندلې وا او بل اخره دی آی سی سی ایونتون ته لار وموندم، نو دا ډیر زیات دی خوشاله جای دی مال لپاره، او بل شک سي دا دی الله یو غټ احسان ده الحمدلله چې زما لپاره دغه زمينه را برابر کړه، او هیر دی نه چې کرکټ بورډ په دې برخه کې خپل ټوله هڅه کړې وه، او دې هڅې د دې سبب شولې چې زه الحمدلله د آسیا جام سیالۍ ته لاره پیدا کړم.
څه فکر کوئ فدای صاحب، د دې ټاکنې تر شا کوم عوامل وو چې تاسو یې د انتخاب وړ وګرځولئ؟
نن پیدا شو وایم چې د کلونو کلونو تجربه او دغه اوږد مزل تفصیل په برخه کې بوخت یم، او د کرکټ بورډ د رهبرۍ لخوا نه هڅې، د میډیا د ډپارټمنټ د دوستانو لخوا څه هڅې، د دې سبب شولې چې الحمدلله بالاخره د آسیا جام سیالۍ ته لاره پیدا کړم.
فدای صاحب، ستاسو لپاره په کرکټ کې تبصره یوازې کار دی که شوق هم دی؟
پرته له شکه دا موږ لپاره یو غټ شوق ده، کلونو کلونو مې کرکټ لوبه کړې ده، کتلې مې ده، او د همدغه لپاره دې مسلک ته مې مخه کړې ده، نو سره د دې چې دا موږ لپاره اوس یو کار ګرځېدلی ده، خو په اصل کې دا یو غټ شوق ده صاحب. سبب دی کیږي چې موږ په دې برخه کې پر ځان باندې کله کله سختی هم منو، او اقتصادي اړخ مثلا دومره غټ امتیاز هم کوم کته پکې نه وي، موږ بیا هم ورزو دا کار کوو.
فدای صاحب، څنګه چمتووالی نیسئ مخکې له دې چې پر یو لوبه تبصره کوئ، آیا تحقیق کوئ؟
وو بالکل، تحقیق خو د هر کار لپاره ډیر ضرور ده چې باید مخه لوبغاړي وپېژنې، لوبډلې وپېژنې، د هغه لوبغاړي په باره کې معلومات ولري، نو دغه ټولو برخو معلومات اول سره ځان سره ټول ای او بیا دی لوب بجریان کې سکل موقعی او کله ضرورتي هغه لازم معلومات خپل اوریدونکو سره شریکه.
فدای صاحب، ځوان افغان مبصرینو ته متوسیت څه ده؟ هغه چې غواړي یو ورځ ستاسو په شان شي، څه باید وکړي چې د ساحه ته داخل شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پر ځان باندې باور ولري، او ان شاء الله هغه کم موخه چې ځان لپاره ټاکلې ده حتما ورته رسیږي. ګورئ، زموږ استاذ رب الحمدلله ډېر مهربانه ده، او داسې څه نسته چې بنده د خپل رب نه وغواړي او بنده هغه لاسته رانه وړي. زما د خپل ژوند ټوله قسم دغه ده، نو سه انسان خپل رب ته رښتینی اوسیږي او خپل قوي هوډ ولري، نو بالکل کولی شي خپل ارمانونو ته ورسیږي. تبصرې په برخه کې په ځانګړې توګه باندې که ته غواړې یو قوي مبصر سي، نو مهمه ده چې په غضبه کې ستا تبصره کې فصاحت ولري، او د غین علاوه د کرکټ په برخه کې چې ته خلکو سره خبرې کوي نو د کرکټ په برخه کې ښه ډېر معلومات ولري. دا دوه غاړین چینه دي چې د هغه پر اساس باندې بیا ته کولی شي چې ولاړ شي او ان شاء الله تبصره وکړي. او بل خبر به کې دا چې ته خپل غږ کنټرول کړی شي، نه ډېر تیزي، نه ډېر ټیټي، خو دا وخت سره بیا سمیږي او څومره تجربه وکړي، څومره تجربه دې کار ستادي رسي عمر به تا دا کار کوي.
څه فکر کوي فدای صاحب، د کرکټ مبصرین باید رسمي روزنه ترلاسه کړي که یوازې تجربوي زده کړه بس نه کوي؟
بالکل، ارڅ پر روزنه باندې نور هم پیاوړي کېدلای شي، نو که چیرته رسمي روزنه ورته برابرې شي خو نور هم دوی سره مرسته کوي. د کرکټ بورډ د ادارې په برخه کې دومره زویلې سم دغه څو کلونو را دي خواڅه، دوی کله چې کورنۍ کرکټ کې شپږیزه کې نور لیست کرکټ کې هغه کې موږ داخلي مبصرین راځي او په میچونو باندې تبصره کوي چې دا خپله د یو د زده کړې پروسه ده، او په شپږیزه کې بیا د نورو نړیوالو مبصرینو سره یو ځای دوی کار کوي چې هغوی نه ډېر شی دوی زده کولی شي. تېرو دوو کلونو کې د هغوی لپاره روزنیز پروګرامونه د کرکټ بورډ لارې لخوا په لاره اچول شوي وو. دا ټول د افرادو په پیاوړتیا کې نور هم دوی سره مرسته کولی شي.
ښاغلی فدای صاحب، د یو مبصر په توګه تاسو لپاره تر ټولو لویه ننګونه څه وه، او داسې کومه خاطره د مبصرین لری چې هیڅ یې نشي هیرولای؟
د تبصرې په برخه کې غټه ننګونه کله کله داسې سي یګام تبصرې کوونکو سره تاسو کار کوي او هغوی تاسو سره د ګروپ په صفت باندې یو د ټیم د غړي په صفت باندې کار نه کوي، نو هغه خپله یو ننګونه سي. د غې نه علاوه داسې خاطرې نشته چې وایم چې دا به د ما بېخي نه هېرېږي. ټولې خاطرې سي د افغانستان د بریا شیبې مو یو ځای لمانځلې دي، هغه خاطرې دغه نه هېرېږي، اولاد دغه شی بي بي خيري کې ان شاء الله.
خغلی فدای صاحب، په پای کې کوم پیغام لري خپل مینوالو او وريدونکو یا هم د کرکټ مینوالو ته، نو څه به وي
پیغام؟ به مې هم دغه سي ان شاء الله ځوانان ځان لپاره هدف وټاکي، ځکه چې هر ځوان بغیر د دې نسي یو هدف ولري نسي کولای مخته ولاړ شي، نو مهمه ده چې خپل د قیمتي وخت ته مونږه ښه ګټه واخلو او خپل موخه ته د رسیدو لپاره هڅه وکړو، او هیڅ وخت پر ځان باندې باور له لاسه ورنکو. که ستونزې څومره هم ډېرې سي، ان شاء الله په اخر کې خامخا بریا راځي، او یو مسلمان په صفت باندې موږ دنده ده چې موږ په خپل رب باندې باید توکل ولرو. نو زما به پیغام ټولو دوستانو ته هم دغه ایسه، انشاءالله په خپل رب توکل او ډاډ او په خپلو هڅو باندې باور تاسو کولی شئ چې تاسو خپل موخ ته ورسئ.
د کرکټ مبصر ښاغلی احمد فرهاد فدای صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره فرصت راکړه او کور مو ودان.
ستاسو هم ډیره مننه، او انشاءالله چې تاسو هم په خپلو چارو کې څنګه چې بریالي یاستئ، الله مو تل هم دغسې بریالي لره.
قدرمن اوریدونکو، که چیر غواړی زموږ د نن ورځې خپرونه او یا هم هغه مطالب چې په پخوانیو خپرونو کې مې خپاره کړی دي هغه واورئ، نو تاسو کولی شئ زموږ پر ویب پاڼه واورئ. همداراز که غواړی د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه مو لوړ شي، د انګلیسي ژبې د زده کړې پودکاسټونه هم موږ پر خپل ویب پاڼه خپرو، هغه هم زموږ پر ویب پاڼه اوریدای شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه پای ته هم نږدې شوی یو. ستاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستې مننه کوم. زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپرېږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوښۍ ډک وخت وړم. SBS پښتو په فیسبوک کې ټاکې پلی مطالبي خپل نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.